افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوري ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلي هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې امپیل کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو ډېرېدو ته اندېښنه لري. د نورستان په مرکز پارون کې بیا د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. پردې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراده خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا اداره کړ چې ګواکې د هرات او فرات ترمنځ د ملي اردو هلیکوپتر ویشته دی. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي، او د پاکستان د سترې محکمې لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشته دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شینډن او د فراه د انارداري ولسوالۍ ترمنځ الوتکه دوی غورځولې ده. خو دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له امله له غره سره تر لګېدو وروسته غورځېدلې ده. په همدې حال کې د فراه د والي وایي ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي.
پنځه ویشتنه پکشي په شهادت رسیدلی چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دې شورا غړي جمیله امینی همدارز د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکشي شامل دي.
دفاع وزارت وایي د هلیکوپتر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارل شوی دی. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ د یوې ونې راهیسې پیل شوې جګړه کې لږ تر لږه 9 پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د روزګان د ګاونډي ولایت غزنی د والي وایاند عارف نوري د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د خاص روزګان په جګړه کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. په همدې حال کې پولیسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازي ریحانه آزاد ویلي چې جګړو شاوخوا 400 کورنۍ ګاونډي ولایت غزنی ته کډه کړې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پوره د خاص روزګان ولسوالۍ د جګړې پاړه رسنیو ته سندې ویلي. په نورستان ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د نورستان د عامې روغتیا رئیس زکی الله ستوري نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې ولایت کې د پولیو ضد واکسین په پراخه او منظمه توګه ترسره کیږي، خو بیا هم دلته یو ماشومه په پولیو اخته شوې ده.
او فلا مرکزی نورستان او د پارون پرونس نومیږي دغه کله په دغه سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم منصفه نومیږي، 15 عمر لري.
په نورستان کې د پولیو له دې مثبتې پیښې سره په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د مثبتو پیښو شمیر 19 ته لوړ شوی دی. د کابل پروان پر لوی لار نن سهار د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسان مړه او 4 نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر ویل پیښه د بګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 کورلا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي. دغو سخت دریځو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نثار نن د آسیا بیبي چې مقدسات ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړی و لغوه کړ. آسیا بیبي چې د 4 ماشومانو مور ده په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځ ډلې لبیک یا رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او واټونو ته راووتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مزیرچانو د صدراعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده، خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه ننداري ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د سردار پټیل چې د هند ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو، دا مجسمه په ګوجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته له هغې چې هندوستان له برتانیې څخه خپلواکي واخیسته، سردار پټیل 500 سیمې د هندوستان له خاورې سره یوځای کړې او د اوسپنې سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 440 میلیون ډالر لګښت راغلی دی او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، د اکتوبر میاشت په 14 نیټه نیول شوی دی. مقاماتو ویلي دي چې دې کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر برابر کړي وو او په جعلي هویت یې فعالیت کاوه. د قرغیزستان حکومت وایي د دې هیواد 500 وګړي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. د فراه د والي ویان د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل:
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت مرستیال نن ولسي جرګې ته د 1498 لمریز کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وویل چې سږ کال 149 میلیارده افغانۍ کورني عواید راټول کړي چې دا د پیسو د نړیوال وجې صندوق IMF له خوا تر ټاکلي حد زیات دی.
بودیجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانۍ تخمین شده.
د نورستان په مرکز پارون کې د پولیو یو مثبته پیښه موندل شوې ده.
دغه ماشوم منصفه نومېږي، د 5 میاشتې عمر لري، نو دغه اولینه پیښه ده چې په نورستان کې اوس مثبت شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو ډېرېدو ته اندېښنه لري. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوې یوې سوي ښځې د هغه د اعدام حکم لغوه کړ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15 په صافه اوازي اورېدلې. شي د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي او دغه راز د طالبانو هغه اداره دوي چې ویلي دي دغه پوځي هلیکپټر دوی ویشته ده. دا پیښه نن هغه مهال رامنځته شو چې یو پوځي هلیکپټر له فراه څخه هرات ته روانه وه. د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې سقوط وکړ. چارواکو ویلي چې د دې پیښې د غورځېدو علت د هوا خرابوالی و. په دې پیښه کې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي دي. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
هغه ویلي چې ازادي راډیو چولک د پرواز څخه ترلاسه کړي شدل کېږي دغه الوتکه لا مخکې تر دې چې هوا ته پورته شي پوره چمتو نه ده او داسې ښکاري چې اواز نه ډېر ده او یا هم تخنیکي ستونزه درلوده، خو د دې سره سره هم پیلوټ پرواز کړی دی. د چهارشنبه سهار د فراه ولایتي شورا رئیس او یو غړی او همدا شند ویدیو زون 202 ظفر قلوردو مرستیال او دروش نور نظامی کسان د هلیکوپټر در الویدو له عمله وژل شول. د فراه والی محمد شعیب ثابت د دې الوتکې سقوط د هوا خرابوالی په ګوته کوي او وایي چې په دې اړه ډېرې پلټنې پیل شوې دي.
فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ څخه چې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ طرف ته حرکت کوو، د خرابې هوا له امله سقوط کړی دی چې په دغه تیاره کې زموږ 15 تنه هیوادوال شهادت رسېدلي. دغه شهیدان د جملې څخه د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د ولایتي شورا غړي جمیله امینی او د 201 قلوردو ظفر قلوردو مرستیال خاغلی نعمت الله خلیل که هم شامل و شهیدان کړي.
په همدې حال کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمي بیا د الوتکې د لویدو له عامل بله تخنیکي ستونزه بولي او وایي چې دغه الوتکې وزن ډېر نو ځکه یې سقوط کړی دی. هغه وایي کله چې الوتکې غوښتل د یو لوی غره څخه تېره شي په تېرېدو نه ده بللی شوی او د غره سره یې تکر کرده.
در منطقه شمال شرق اناردره یه هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود، گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد، کو اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر. اوی سکوت هلیکوپتر بال معصقه و ای یک حادثی بسیار آبوار بود برای تمام مردم افغانستان، به خصوص مردم فرا.
دی پیش ده فرا ولایت اوسیدون کم سخت اندیشمن کردی او زیاتی وی چې دا پیش ده هیواد بیا په خاص توګه ده فرا ولایت لپاره لوی ځای ده. دوی دولت غواړي چې په دې اړه دی پلټنې وکړي.
یک ځای بزرگ هستنی برای مردم ولایت فرا، برای حکومت که ما داریم یک ضایی بزرگ است و جای زیرا فکر میکنه که پر کردنش برای مردم فرا مشکل باشه.
پاورستی چلویش و روزی که دادو هم در ملی اردو الوتک ده چی پا فرا ولایت که زمکی تراو لیجه او در پیلوتان و پا گردون لور سیمنی چارواکو تای پا کی مرگ جو بلاردوی.
په فرا کې د افغانستان د ملي اردو د پوځي هلیکپټر د سقوط په اړه مو واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د پیښې په اړه یې څېړنه پیل کړې او دغه راز د طالبانو هغه ادعا هم ردوي چې ویلي دي دغه پوځي هلیکپټر دوی رانسکوره کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت بیا هم د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د فرا د والي له ویاند ناصر مهري سره غږېدلی او لومړی د پیښې نور جزئیات ورڅخه غوښتي دي.
نن سهار هغه هلیکوپتر چې د مرکز ښار فرا څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شو، بیا هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو شو. متاسفانه د دهنه جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شیندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپتر سقوط کوي چې 25 تنه پکې په شهادت سره چې په دې شهدا او کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دې شورا غړي جمیله امینی همدارز د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د هلیکوپتر که څه هم تاسو دا وا خراباله دي، همداشان مستول طالبان ادعا کړی چې دوی د هلیکوپتر وښتي ده دای دا څنګه؟
البته دار دو ځکه چې ټول تعلیم او تیر شپه هم فرا ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه حق شو او همدارس د اناردری ولسوالی او شندن ولسوالی ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریځي او تر طوفانونو په شاهدان او اوس فعلا هم هغه ساحات تر پوشش لاندې ده. نو ځکه هم دغه د جوی آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپتر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي، پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته او یا په خپل هلیکوپتر څومره تخریب شوی؟
د لومړني معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسېدلي دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودې د څېړنې په خاطر باندې به وري راستون شوي وسي او لېږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوشش لاندې ونیسي او دا په موضوع به څېړنه دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي تر څنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپتر کې ور په دې 15 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین او سربازان هم پکې شامل دي.
د فراه د والي ویاند ناصر مهري و چې په فراه ولایت په اناردری او د شندن ولسوالۍ او د هرات د شندن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور معلومات راسره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ویل شل ولایتونو ټول انتخاباتي مواد کابل ته رسېدلي او تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د کمیسیون ډاټا بیس ته له بایومیتریک دستګاهونه دغه معلومات د معلوماتو د لیږدولو بهیر هم پیل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان اولسي جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع ویلي چې له بایومیتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. نور حال د وصل وصال په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له شلو ولایتونو نه حساس مواد او د بایومیټریک دستکاوی کابل ته رسیدلی دي. دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې کابل ته ورسیږي او لغه وروسته به له دې دستکاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل شي.
د ولایتونو څخه چې هغه کومه نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې دیرش ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي تر څو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومیټریک دستګاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه دیرش ناظرین ګمرل شوي څو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومیټریک دستګاونه معلومات د کمیسیون ډیټابیس ته داخل شوي دي. د ټاکلي مهالویش له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د روان لمریزې میاشتې په 19 نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لس ورځو کې باید د 40 میلیونه رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسیون ویلي ښایي د رایو لومړنۍ پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلي نیټې له مخې دواړه کمیسیونونه د رایو په جمعبندۍ کې پاتې راغلي او که اوس دوی په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای له بیړې نه کار واخلي نو دغه پروسه به له یوې بلې ننګونې سره مخ شي. دوی وایي له بده مرغه په ټاکلي وخت جمعبندي ونه شوه. د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي هم نه وه. 2000 شکایتونو ته رسیدنه کافي وخت ته اړتیا لري. له بایومیټریک دستګاونه ډیټابیس ته د معلوماتو انتقال هم ساده کار نه دی. نو که په دې برخه کې له بیړې نه کار واخیستل شي نو باید د یوې عادلانه پریکړې انتظار ونه لرو. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تورې رایې له سپینو بېلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان مالی وزارت مرستیال نن ولسی جرګې ته د 1398 مریض مالی کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وویل چې سکالی 149 میلیارده افغانۍ کورنی عواید راټول کړي چې دا د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF لخوا تر ټاکلي حد زیات دی. د نوي مالی کال د بودیجې په اړه نور د خان محمد سیند رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ د 1398 لمریز کال مالی بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریح او وسپارله چې د یادې جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون پرې په خپلو ځانګړو غونډو کې هر اړخیز بحثونه وکړي. د دغه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد د 1398 لمریز کال ټوله بودیجه داسې معرفي کړه.
مجموعی
بودیجه
سال مالی
13 د موبایل د 1398 لمریز کال بودیجه په ټوله کې شاوخوا 399 میلیارد افغانۍ اټکل شو. له دې جملې نه عادي بودیجه چې په سلو کې 9.5 جوړوي څه باندې 215 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی او په همدغه کال کې پراختیا بودیجه څه باندې 143 میلیارد افغانۍ تخمین شوې ده. د موبایل په دواړو عادي او پراختی بودیجو کې د تیر مالی کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. د هم موبایل پر روان کال کې پټوله کې عادي بودیجه دواوی او پراختی بودیجه 95% مصرف شوی دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد د ملي بودیجې 95% د بهرنیو مرستو له لارې تمویلیږي. د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل په 1398 لمریز مالی کال کې د پیسو نړیوال صندوق IMF افغانستان ته د ملي عوایدو کچه څه باندې 122 میلیارد افغانۍ ټاکلې وه، خو د مالی وزارت وتوانېد چې په دغه کال کې څه باندې 149 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لویو او وړو سوداګرو، متشبسینو او پانګوالو تل د حکومت لخوا د عوایدو پر راټولولو او د مالیې د ټیکسونو په لوړولو انتقادونه کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې د پولیو یو مثبت پیښه موندل شوې ده. چارواکو په وینا د لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې د پولیو مثبت پیښه موندل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ماشومانو د ګوزند یا پولیو څو پیښې سکال ثبت شوې دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور تفصیل اوروي.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په نورستان کې د پولیو مثبت پیښې د پیدا کېدو په اړه وویل.
بدبختانه باید ووایو چې موږ په نورستان کې یوه مثبته پیښه د پولیو لرو، هغه هم په خپل مرکزي نورستان او د پارون پرونس نومیږي دغه کلی په دغه سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم منصفه نومیږي، د حزب الله لور ده، شپږ میاشتې عمر لري. نو دغه اولینه پیښه ده چې په نورستان کې اوس مثبت شوې ده.
هغه وایي د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه په نورستان کې په ښه ډول ترسره کیږي او هیڅ ډول مخالفت ورسره وجود نه لري.
د پولیو واکسین برنامه زمونږ په نورستان کې ډیره په موافق شکل سره مخ ته ځي. لری ساحو ته زمونږ رسیږي، په هغه کې ستونزه نشته. ستونزه دا ده چې مونږ د کونړ سره هم جواره ولایت یو، او تاسو ته معلومات دی چې په ننګرهار کې پیښې مثبت شوي دي، په کونړ کې ډېرې زیاتې. نو د دغې وجې نه کېدای شي دغه پیښه مثبت شوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فلج مثبتې پیښې دوی سخت اندېښمن کړي. د ګوزڼ د وایرس د کنټرولولو دپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي څو نورو ماشومانو ته انتقال نشي.
یقینا دا د تشویش وړ موضوع ده، هم دپاره د خفګان موضوع ده چې په نورستان کې داسې یو کیس ثبت شوی دی. په دې باندې مونږ بیړنۍ څو ناستې ترسره کړې. دې دپاره به مونږ یو جدي او هر اړخیز پلان وضع کړو چې د دې مرض د کنټرول په برخه کې ټول ادارات فعال رول ولوبوي.
دینی عالمان وایي د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ له درملنې وقایه غوره ګڼل شوی، او همدا لامل دی چې نظافت او پاکي د ایمان جز ګڼلې. دوی وایي لکه څنګه چې ځان پاک ساتل او له ډوډۍ وړاندې وروسته د لاسونو مینځل د ناروغیو د مخنیوي غوره وقایه ده، همداسې واکسین هم دی. نو ټولو خلکو ته پکار دی چې له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي او خپل اولادونه د فلج له لاعلاج ناروغۍ وژغوري. د عامې روغتیا مسؤلین وایي د نورستان د پیښې سره په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 19 ته سکالی ورسېده.
د غرض د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو ډېرېدو ته هم اندېښنه لري. د دې وزارت د سرطانونو او غیر ساري ناروغیو د برخې مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې په هرو 9 ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته ده. نور هله د ازادي راډیو د خبریال ابراهیم صافي په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور په اساس په کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې 60,000 کسان د سرطانونو په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي چې 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د سرطانونو او غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډیپارټمنټ مسؤول سید حبیب اروال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیر کې تر ډیره خزی دي چې د سینې په سرطان اخته شوي. د وی سرطانی ناروغۍ په ځانګړي ډول په خزو کې ډیر شوي، یعنی په هر 9 مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 60,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. متخصص ډاکټران وی سرطان دوه لامل لري. یوې ژنیتیکي ده چې مخنیوی ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر ژنیتیکي ده چې د مخنیوی وړ دی. د وزن ډیروالی، د فزیکی فعالیت نشتون، د الکولي مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل او د عمر ډیروالی د سینې په سرطان د اخته کېدو عمده عوامل په ګوته کوي. ډاکټر اروال وایي کچیرې د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مخنیوی وړ ناروغي ده. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ افتخاري مشرې ډاکټر نسرین اوریاخیل وویل دغه بنسټ د سینې سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. میرمن اوریاخیل د سینې سرطان د مخنیوي په تړاو داسې وویل:
But we saw د وزن لړډیروالی الکولی مشروبات او استرس څخه مخنیوي ډیر رول لري او مناسب خواړه باید وخوړل شي ترڅو له سرطانونو مخنیوي وشي. مونږ کولای شو چې په دغو کړنو له سرطانونو مخنیوي وکړو.
میرمن اوریا خیل وای په سینو او تخرګونو کې د غدو پیدا کېدل او د سینو د رنگ بدلون د سینې د سرطان عمده علائم دي چې ناروغ یې په لیدو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتون کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي، خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي یوې سوی ښځې د اعدام دغه حکم لغوه کړ. دا ښځه آسیا بیبي نومیږي او محکمه یې له 2010 میلادي کال راهیسې روانه وه. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
د پاکستان سترې محکمې د هغې عیسوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه چې په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې ښځې چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د سترې محکمې درې قاضیانو نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه او همغسې چې ده هیله لرله آسیا بیبي ته یې برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړای شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي، خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان سترې محکمې د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا ښځه یې په کفر ویلو تورنه کړې وه د هغې د مدافع وکیل دلایل واورېدل. دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پایله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي، خو له بلې خوا سختدریزو ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیا بیبي خوشي شي دوی به یې ووژني. آسیا بیبي په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنې د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یوه قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له سپوږمۍ څخه څو لسیزې مخکې ځمکې ته راوړل شوې څو ډبرې په امریکا کې لیلام ته وړاندې شوې دي. نور به له اسمت سروانه واورو.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1970 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ مځکې ته راوړې وې. ساوت بی تمه لري چې دا ډبرې به له 1 لک تر 1 میلیون ډالرو پورې وپلورل شي. ټاکل شوې ده چې دا ډبرې د راتلونکي نومبر په 9 نیټه په نیویارک کې لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کېږي او په شخصي مالکیت بدلېږي. دا ډبرې د مځکې آتشفشاني تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسونر چې نوم یې نری څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د فضایي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډې نینا کورولیفا څخه په بیه اخیستې وي. د دغو ډبرو اندازه 2 په 2 میلیمتر او 1 په 1 میلیمتر ده. شوروي اتحاد دا ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړې وي چې د فضایي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستوي. شتمن کلکسونران په فضایي موادو ډېرې پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یوه نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1990 میلادي کال راوړې وه په 1 میلیون او 8 لک ډالره وپلورل شوه.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار مصطفی صدیقي استډیو ته راغلی له نویو مطالبو سره. د خبري مجله وړاندې کوي صدیقي صاحب. خبرونه ته ښه راغلاست
نوری صاحب. تشکر از شما. مانده نباشین.